د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بون اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه عاشق الله رحیم زویم او د دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوم د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې د افغانستان لپاره د تګلارې ټاکل یو ستر پریکړه ده ښاغلی ټرمپ د نیوجرسي په ایالت کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې پریکړې د پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنه ښکېلتیا ګډه وډه وګڼله او زیاته کړه چې کوښښ کوي دغه ګډوډي کمه کړي په همدې حال کې د امریکا د سنا په مجلس کې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د سپینې ماڼۍ لخوا د تګلارې د اعلان په ځنډولو په قهر دی پرونی د افغانستان لپاره خپله تګلاره اعلان کړله د سناتور مکین په تګلارې کې راغلی دی چې افغانستان ته د تروریزم سره د مبارزې ضد اضافي امریکایي عسکر واستول شي امریکایي سلاکاران دې په لومړنیو جبهو کې د افغان افسرانو سره مل وي او په طالبانو داعش او نورو وسلوالو ډلو د برید لپاره دی د امریکا امریکایي قومندانانو ته زیات واک او اختیار ورکړ شي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي که شمالي کوریا د امریکا د متحدینو او یا هغوی چې د امریکا ملګری دي جګړه پیل کړي داسې څه به ورسره وکړي چې هیڅ فکر یې هم نوي کړی جمهور رئیس ټرمپ خو ویلي و چې د شمالي کوریا د رژیم په خلاف به د اور او غضب نه ډک اقدام وکړي خو پرون د پنجشنبې په ورځ د نیوجرسي په ایالت کې په خپل تفریغا کې خبریالانو ته وویل چې د اختار دومره سخت نه و د امریکا جمهور رئیس وویل شمالي کوریا ته پکار ده چې خپل اعمال سم کړي کنه د داسې جنجال سره به مخ شي لکه د نړۍ یو څو هیوادونه چې ورسره مخ دي ټرمپ د دغه هیوادونو نوم وانخیسته قاچاقبرانو په دې تیرو دوه ورځو کې د 258 زیات پناه غوښتونکو په زور مجبور کړی دي چې په کښتۍ کې سپاره شي او په بهر کې روان شي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یا آی او ایم وای چې په دې پیښه کې 50 پناه غوښتونکو په اوبو کې ډوب شوي دي او د ډیر شنه زیات تر اوسه هم تری تم دي د ملګرو ملتونو یو ویان دی سټیفنی دوهاریک ویلی دی چې دغه پناه غوښتونکو په زور په دوه کښتۍ کې کېنول شي ول د آی او ایم پی لامی کې ویل شوی دی چې دغه پناه غوښتونکو کوښښ کاوه چې د خلیج هیوادونو ته ځانونه ورسوي د امریکا پوځ وایي په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې د امریکا پوځ وایي چې په سومالیا کې د الشباب په وسلوالې ډلې دوه تازه هوایي بریدونه کړي دي د سومالی جمهور رئیس محمد عبداللهی عبدالله ویلی دی چې په دې ګډو عملیاتو کې د الشباب د وسلوالې ډلې یو جګپوړی مشر وژل شوی دی د امریکا د پاوس پیلامې کې ویل شوی چې د هوایی بریدونه پرون د پنجشنبه پر ورځ د بنادیر په سیمه کې شوی دی چې د سومالی په جنوب کې پراته ده د سومالی جمهور رئیس بیا ویلی دی چې د الشباب د وسلوالې ډلې کوم مشر چې په دې برید کې وژل شوی دی یوې شبکې مشري کوله چې په پایتخت موګادیشو کې یې څو غټ بریدونه او قتلونه کړي ول د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د همدې کال په سر کې په سومالیا کې د الشباب او القاعده د شبکې په خلاف د امریکایي ځواکونو د عملیاتو واک پراخ او زیات کړ په خوا د امریکا د کمانډو ځواکونو د سومالیا په ځینو برخو کې د الشباب په خلاف عملیات کول د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګبریل د جنوبی سودان په پایتخت کې د هغه هواد جمهور رئیس سلواکیر او نورو چارواکو سره کتلی دي د دې ملاقات نه وړاندې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په یوګانډا کې د جنوبی سودان د مهاجرونو سره کتلی ول ښاغلی ګبریل د جنوبی سودان د مشرانو وغوښتل چې روانه شخړه دې په سوله ایز توګه حل کړي هغه د دواړو ډلو نه وغوښتل چې په ټول جنوبی سودان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دې په ګډه کار وکړي او روسي خبردا چې د ترکیه چارواکي د داعش هغه مشکوک غړی یې نیولې ده چې غوښتل د امریکا یو لوټک نسکور کی چارواکي وایي نیول شوی کس د روسیې دی د رويټرز خبري ایجنسی وایي په دغه کس شک دی چې پلان جوړ کړی و یو بی پلوټ لوټک والوځوي او د انجرلیک په هوایی اډه کې پر د امریکا یو لوټک نسکور کی د ترکیه چارواکي وایي دغه کس رینات باکیف نومیږي او د پولیسو پټو کمرو د ترکیه په ادانا خار کې د پوزي اډې پاړه د هغه پټ تحقیقات ثبت کړی دی د ډوګان خبري ایجنس وایي دغه کس چارواکو ته ویلي دی چې د داعش غړی دی او پلان یې دا و چې په امریکایي الوتکې او امریکایانو بریدونه وکړي د ترکی چارواکو په نیول شوی کس دا تور هم لګولی دی چې په ادانا کې یې د یو مذهبي مشر په اړه هم پلټنه کړې وي. درنودونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي لا تر اوسه افغان حکومت له امریکا سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی کړی او د دغه هیواد د ماموریت په بڼه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د سیشن بیا په ورځ د بلک واټر شخصي امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي د ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د هڅو ستره برخه خصوصي کړي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی رپورټ راکړي.
د افغانستان اجرائی ریاست وایي تر دې مهاله د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو په اړه بحث نه دی شوی. د اجرائی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې د تروریزم په لمنځه وړلو کې همکاري کوي. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په دې هکله په افغانستان کې کوم بحث نشته او نه مو هم امریکایي متحدینو سره په دې اړه بحث درلود. موږ د دوه سندونو امنیتي او ستراتیژیکو همکاریو په اساس له امریکا سره دلته همکاري کوو او په ګډه یوه موخه سارو چې د تروریزم له منځه وړل دي.
اوس مهال امریکا په افغانستان کې 1300 سرتیری لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مشورې او زده کړو په برخه کې مرسته کوي. د تیرې سې شنبې په ورځ د بلک واټر په نوم د شخصي امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي ایریک پرنس د ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د هڅو ستره برخه خصوصي کړي. هغه دغه راز وړاندیز کړی چې شاوخوا 15,000 خصوصي پوځي قراردادیان دي د امریکایي سرتیرو پر ځای افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د زده کړو او مرستې لپاره واستوي چې پر وینا یې په دې سره د امریکایي پوځیانو کلنی لګښت چې اوس مهال 45 میلیارده ډالر اټکل شوی 10 میلیارده ډالرو ته راټیټ شي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت خصوصي کول ښې پایلې نه لري. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دا کار به ترهګرو ډلو ته لا ډېر مشروعیت ورکړي. ښاغلي نبیل دغه راز لیکلي چې دا کار به د ملکي خلکو د تلفاتو د ډېرېدو حساب نه ورکولو او د عامو خلکو د غوسې لامل هم شي. د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل بیا وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت خصوصي کول به په دغه هیواد کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په هکله کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده وړاندې کړې. خو ښاغلي ترامپ د امریکا د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې له جګړې پرته پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت دا منی چې یو شمیر هغه افغان پوځیان چې بهر ته د زده کړو لپاره تللي وه بیرته نه دي راغلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري که څه هم دقیق ارقام نه شي خو وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د دا ډول کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د پوځي چارواکو کارپوهان بیا وایي د افغان پوځیانو تیښتې په نړۍ کې د افغانستان پر حیثیت بد اغیزه کړې. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې باره کې رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی یو شمیر هغه افغان پوځیان چې د تحصیلي بورسونو لپاره بهر ته سول شوی بیرته هیواد ته نه دی رسانه شوی. دغه وزارت وایي دولت وزیری د پنځم پورس لا ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو وی ویل چې لدی وروسته هغه پوځیان چې بهر ته سول کیږي د هغوی لپاره جدي او سخت قیودات وضع کړي دي.
موږ ته دوی چې ځینی کسان چې هلته لاړ دي لکه هغه پیلوټ چې لاړ او بیرته رانغله ځینی کسان دي خو دفاع وزارت هغه چا چه دوی تضمین کړی دی آغا کسان غواړي دی غوی نه پښتنه کوي او آغا مصارف چې په دوی شوی دی آغا د دوی نه تاوان تر نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښواک خبري اژانس په راپور کې راغلی چې 2015 میلادي کال را پدې خو د هغه افغان پوځي محصلینو لړل چې امریکا ته تللی وو 150 تنه بیرته نه دی راغلی. پښواک دغه شان ویلي چې یاد پوځیانو په امریکا او کاناډا کې د پناه ورکونې غوښتنلیکونه سپارلې دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو مخې د محل 1500 افغان پوځیان له هیواد بهر زده کړې کوي. دفاع وزارت وی پر هغه افسر چې بهر ته د زده کړو لپاره سوال کیږي له 40 تر 500 امریکایي ډالرو لګښت راځي چې دغه لګښتونه په بهر کې له وسیدو سره تړاو لري. په پوځي بورسونو کې له یوې میاشتنۍ لنډمهاله کورسونو نه نیولې تر دریو کلونو اکاډمیکو بورسونو پورې شامل دي. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغان پوځیانو تیښتې په نړۍ کې د افغانستان پر حیثیت د بد اغېز تر څنګ د دوی د نورو ملګرو پر روحي هم بد اغېز کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې میاګل خالد وایي دای وی پر خلکو پر نورو پوځیانو منفی اغېز کوي کله چې هغوی پوهیږي چې ملګری افغانستان پرېږدي نو بې مورال کیږي. نوموړی وایي جګړه او فقر بهر ته د افغان پوځیانو د تیښتې اصلي لاملونه دي. ښاغلی خالد وایي پر هغو کسانو چې بهر ته سول کیږي باید لا ډیر محدودیت وضع شي او معتبره ضمانتونه ترې واخیستل شي چې په دې توګه هغوی تر زده کړو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د مهاجرو لپاره نړیواله اداره وایي چې په هغه انساني قاچاقبرانو پسې ګرځي چې 140 تنه سومالیان او ایتوپیایان یې هغه وخت اوبو ته ټېله کړې وه چې کښتۍ د یمن ساحل ته نږدې سوه. په دغه پیښه کې 50 تنه تنکي ځوانان په اوبو کې ډوب سول. لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د مهاجرونو لپاره د نړیوالې ادارې IOM د دفتر څخه رپورټ لري.
هغه کسان چې په دغه پیښه کې ژوندي پاتې شوي دي چارواکو ته ویلي دي چې کله قاچاقبرانو یمنی چارواکي ولیدل نو وېرېدل او په کښتۍ کې سپاره کسان یې مجبور کړل چې اوبو ته ټوپ کړي. د مهاجرینو دپاره د نړیوالې ادارې ویاندې اولویا هیډن د امریکا غږ ته وویل چې مهاجرینو ته معلومه وه چې هغوی کېدای شي مړه شي خو مجبور وو. هغې وویل
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants, but he did have
د هغوی سره یو کس چې د قاچاقبرانو مشر و په ځمکه موجود و او هغه مهاجرینو ته معلومات ورکول. په کښتۍ کې هم ځینې قاچاقبران موجود و چې د هغوی سره وسلې موجودې وې. د مهاجرینو سره دوه لارې وې، یا خو دې اوبو ته ټوپ کړي او یا دې وویشتل شي. IOM وایي چې 9 تنه مړه شوي دي، 22 تنه لا تر اوسه پورې لا درک دي. هیډن وایي چې 220 تنو د IOM د کارکوونکو د رارسېدلو نه مخکې زانونه د غزاینه وستلې. شاوخوا اته وشتنه چې تنکی ځوانان او پیغله دي په روختون کې دي.
د
هغې نه وروسته چې قاچاقبرانو هغه کنټینر چې مهاجر پکې سپاره و اوبو ته ټېل وهو بیرته سومالیې ته لاړل چې نور کسان په دغه کښتۍ کې سپاره کړي او په دې بې حده خطرناکه لارې راولي. په داسې کښتیو کې د داسې سفرونو په وخت د خلکو سره ډیر ناروا چلند کیږي. په خلکو ظلمونه وهل ټکول او حتی جنسي تیری ترسره کیږي چې د هغوی د کور غړي دې ته مجبور کړی شي چې دغه قاچاقبرو ته نورې پیسې ورکړي. ځینې کسان کمې پیسې ورکوي خو په هغوی په لاره ډیر ظلمونه کیږي او بیا وروسته د هغې کورنۍ دې ته مجبوره کیږي چې نورې پیسې ورته ورکړي. هیډن وایي چې د دې امکانات ډېر کم دي چې دغه قاچاقبران به ونیول شي. IOM کوشش کوي چې د قاچاقبرانو په حق له معلومات راټول کړي او چارواکو ته یې ورکړي. هغه وایي چې په دې لړ کې نړیوالې همکاري ته ضرورت دی او زیاتوي چې د دغې انساني ناورین د مخنیوي لپاره باید ټول په ګډه کار وکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي محمد نبی او رشید خان په لومړي ځل د ویس انډیز د کرکټ په نړیوالو تجارتي سالویو کې لوبیږي. زموږ همکار جعفر خان په دغو سیالیو کې له ځینو نړیوالو لوبغاړو سره خبرې وکړې او د نبی، راشید او د افغانستان د لوبډلې په اړه یې د هغوی نظرونه پوښتلي دي چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
محمد نبی او راشد خان د کرکټ په یو بل نړیوال میدان کې دوی په اول ځل په کارابین یا د ویست انډیز په کورنیو سیالیو کې لوبیږي، خو د نړۍ او ویست انډیز لوبغاړي له پخوا پیژني.
د افغانستان لوبډله راشد او نبی ښه لوبیږي. نبی او راشد دواړه په آی پی ایل کې هم ښه لوبېدل. دواړه تجربه لرونکي لوبغاړي دي او زه خوښ یم چې دواړه په پی سی ایل کې لوبیږي. خوشاله یم چې نبی زما په لوبډله کې دی.
محمد نبی د سی پی ایل د سنت کیتس په لوبډله کې دی. هغه تر اوسه ښه ځلېدلی دی. د ویست انډیز کپتان کارلوس بریټویټ له محمد نبی سره په یو ټیم کې دی. هغه وایي خوښ دی چې له نبی غوندې لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي.
د تمرین په وخت کې هم هغه ښه بالینګ کوي. مونږ خوښ یو چې نبی له مونږ سره په لوبډله کې دی. هیله مند یم چې هغه به په پی سی ایل کې ښه وځلیږي. هغه ډیر ښه لوبغاړی دی.
راشد خان چې په کوچنی میلیونر هم مشهور دی، دویم افغان لوبغاړی دی چې په اول ځل د سی پی ایل د امازان واریرز لوبډلې کې لوبیږي. د نیوزیلینډ مشهور لوبغاړی مارټن ګاپټل د راشد خان د ټیم کپتان دی. هغه وایي راشد خان ښه لوبغاړی دی او هیله مند دی چې په روانو سیالیو کې به ښه وځلیږي.
کېدای شول چې راشد تر دې خطرناک بالینګ کړی وای، خو زه فکر نه کړم چې خرابه توپ اچونه یې کړی وي. ښه لوبه یې وکړه او زما په باور هغه په روانو سیالیو کې تر دې لا ښه ځلیدلی شي.
د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د راشد او نبی تر څنګ د نړۍ نور مشهور لوبغاړي هم راغلي وو، خو د دوی په منځ کې یو شمېر افغانان هم وو چې د خپلو لوبغاړو د تشویق لپاره له ډېرو لرې ځایونو نه دغه میدان ته راغلي وو. افغانستان له څو کلونو راهیسې کرکټ کوي، خو په دې وروستیو کې ښه ځلیدلی دی. د هند په آی پی ایل او د نړۍ په ځینو نورو مشهورو سیالیو کې د افغان لوبغاړو برخه اخیستل د ډیرو په باور د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام پر سیمه د بالاستیکي توغندیو د برید لپاره یو لوی پلان لري. شمالي کوریا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ هغه خبرداری هم ردوي چې ګوندي د هغه هیواد د سوسیالیستي رژیم پر خلاف به یو پوځي اقدام وکړي. زموږ همکار تاج ملي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تازه انکشافاتو په اړه رپورټ برابر کړي.
ولسمشر ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ ژمنه وکړه که شمالي کوریا په پرله پسې ډول امریکا وګواښي، نو له یو داسې قهر او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ لیدلی نه وي. خو د شمالي کوریا د ستراتیژیکو راکټونو د ځواکونو قماندان جنرال کیم را ګیوم د کوریا مرکزی خبری آژانس ته وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره سمې خبرې امکان نه لري، او هغه یو داسې سړی وبالو چې منطق نه لري او پر هغه یوازې زور کار کولی شي.
د اوسانګ دولس څلور توغندي به وویشتل شي چې د 3350 کیلومترو په لوړواړي به د جاپان د پاسه تیر او د ګوام له ټاپو سره به د دیرشو یا څلوېښتو کیلومترو په واټن په اوبو کې وغورځېږي. دغه پلان به د اګست تر 15مې پای ته ورسیږي او د هیواد د لوی قومندان د امر لپاره به چمتو شي.
د جنرال کیم تازه ځواب د هغو سختو خبرو یوه برخه تشکیلوي چې د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ په تیره اونۍ کې تبادله شوي. د چهارشنبې په ورځ د دفاع وزیر جیم میټس وویل که شمالي کوریا جګړه پیل کړي نو د محوه کېدو له خطر سره به مخامخ شي. د شمالي کوریا د نوي پلان په اړه جاپان او جنوبی کوریا ژمنه وکړه چې یو قوي خبرګون بوخی. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست دفتر لا شمالی کوریا ووختل چې خپل لمسونکو اقدامات ودروي ځکه چې دا د هیچا په ګټه نه دي.
سنگمینن
د ملي امنیت شورا د متحده ایالاتو د نورو سترو هیوادونو سره په همکارۍ د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچونو د کموالي او د سولې د ټینګولو لپاره د لازمو ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده چې پکې د شمالي کوریا سره خبرې هم شاملې دي.
د کوریا د نوي ګواښ له اعلان وروسته جاپان هم نن وویل چې د جاپان او متحده ایالاتو د اتحاد د ټینګولو لپاره به خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
جاپان او متحده ایالاتونو موافقه کړې ده چې د خپلو دفاعي سیستمونو او وړتیا د لا ښه کولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. موږ به د خپل اتحاد د کلکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
د ولسمشر ټرمپ له خبرداري نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د سپینې ماڼۍ مرستیالانو هڅه کړې ده چې د ولسمشر خبرې بیرته واخلي او د دې مسلې د لا شدت مخه ونیسي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په یمن کې د کولرا ناروغي په زرګونو خلک ناروغه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې د یمن د مقامات سره د دې ساري مرض د مخنیوي حلی ځلې کوي.
سلهاو ناروغان په پرله پسې ډول د یمن د شمالي ولایت حجا، بانی او هیدان د بیوزله سیمو نه صحي مرکزونو ته ور روان دي.
صحي مرکز د سړیو، ښځو او ماشومانو نه ډک دی. د هیدان سیمه د مرض له امله په همدغه حال کې ده.
یمن چې د کورنۍ جګړې له امله هم سخت ځپل شوی دی، اوس د ککړو اوبو په نتیجه کې چې د باران د ناپاکو ساحو او کثافاتو نه دغو سیمو ته رسیږي، ناروغي خپریږي. باغونه هم په همدې چټل اوبو خړوبیږي او د حکومت د هغو روغتیایي وزګارو مامورینو د لاسه چې ماشونه یې نه دي اخیستي، دا هیواد د کولرا د مرض په مرکز بدل کړی دی.
هغه سهار وختي ناروغه شو، موږ کلینیک ته یووړ او په لاره کې یې ډېرې کانګې کولې. کلینیک ته په رسېدو هماغه ورځ یې سا ورکړه، دا هر څه د سترګو په رپ تېر شو.
ملګري ملتونه او نړیوال خیریه سازمانونه وایي دوی دې ته حیران دي چې دا مرض څنګه په سرعت خپریږي. د سره صلیب د کمیټې په وینا په هارو یو سلو شلو یمنی خلکو کې په یوه دا شک دی چې د کولرا په مرض به اخته
وي.
که د کولرا د سرایت له اړخه وګورئ، تاسو وینئ چې دا مرض نوي په سلو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله خپریږي او خصوصا د کاریزونو د اوبو له امله خپریږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د تیر اپریل میاشت راهیسې تر اوسه شاوخوا 2000 کسان مړه شوي دي او 400,000 نور باندې شک دی چې د کولرا مرض ولري. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې 2 میلیونه داسې خلک شته دی چې د خوراک دپاره څه نه لري او په دې کې 2 میلیونه بالکل خوارځواکه دي. شاوخوا 4.5 میلیونه نور اصلا پاکې اوبه او صحي چاپیریال نه لري. دا وضعیت څارونکي وایي تر څو چې د یمن خلک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا نه کړي، د کولرا خپرېدل به په همدې سرعت دوام ولري او دا د روانې جګړې په جریان کې یو ناممکن کار ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، تور جړۍ یو ډول میکروبي ناروغي ده چې ورته هیپاتایتس هم ویل کیږي. د دې ناروغي په باره کې موږ په لندن کې د ډاکټر امان شمس چې د اینې یا ځیګر د ناروغي متخصص دی پوښتنه کړې چې اینه څه ډول غړی دی او څه ډول حیاتي دندې په غاړه لري. هغه داسې وویل،
اینه د هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه د په نس یا د لړمون په شترب کې موقعیت لري او ډېرې حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو، په جنو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورتي او هغه په فوري شکل دی نه لري جديت ونه لري په ینه کې انسان به وشکیږي له هغه سره په څنګه کې د بدن په معافیت کې ډیر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سر تر سوي هغه هم د موزرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي خصوصا هر هغه مواد چې مشتاسب د هضم لري چې وی خورو هضم سي ک دواګانی دي ک هر څه موزر مواد چې دی لمړی د یني څخه تیریږي او هغه تصفیه کوي پاکي د هغه څخه ورسته بیا نور بدن ته رسیږي
ډاکټر شمس وايي هغه وایروسونه چې د یني د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای بی سی دی او ای ده خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د یني یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځي دی سي خو د تور جړې د علایم په حق له هغه داس ویل
هپاتایتس بی یا د تور جړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده د سنگرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا دی 50000 څخه تر 1 میلیون کسانو پورې امکان لري هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور جړې باندې هغه دوه شکل باندې انسانانو باندې په هدا لیس یو کڅوک لومړی زلور باندې اخته شي هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته يرقان پیدا کی یا جړې پیدا کی خستګي ورته تبه ورته وشي او یا دی بدن دردي ناروغي پسله یو څو هفتو لمنځزي بیا ورسته په ځینو کسانو کې ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولای شي ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کی له هغه سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابې کوم وخت چې ینه خراب اسوله بیا په هغه صورتو کې کوم راسي من سره زی هغه د وزن له لاس اور کول هغه د انسان شکل سره لدی چې ترګي زیری زیړی ولري یا جړی ولري له هغه سره په څنګه کې شکل تور ښکاریږي وزن له لاس اور کړی ډیر ځان په خېټه کې وبورته پیدا شي او یا دماغی یا عصبی مخشوشتی ها تا پیدا سی دقیقه هغه هغه نهایی وقته
موج در دکتر صاحب امان شمت سخه در طور جری در واکسین پا بارکه و پشتل هغه دست ویل
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي د سیغه واکسین لري د واکسین استعمال سه ده هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور جوړی ناروغ ولري د هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي وجه دا ده چې هغه یو بل سره شی ګډي فکر نه ای امکان لري ولر شي کدي شزه په هپاتایتس بی یا په تور جوړی اخته شوی او یا میړه ور باندې اخته دغه بل جانب نفر باید واکسین ولګي له هغه سره څنګه هر هغه مورانی خصوصا ټول حامل شزه دي ما خو به توصیه ټول حامل شزه ته دای چې ولر سي خپل وینه چې په افغانستان کې په تاسو به ډیر زیات عام ده وینه معاینه کې چرته دی هپاتایتس یا دی تور جوړی ناروغي ولري څوک چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول سي چرته واکسین ورته ونه ولګول سي نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دی یعنی د خرابېدو باعث ګرځي نو واکسین که ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصیه ده چې باید واکسینونه ولګي ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سر کار لري دی غولوینو سره له معیات سره اوله خبره ده چې دی ور باندې اخته کیږي دومره خبره ده چې دی بیا نور خلک ور باندې اخته کوي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
په کابل کې یو ماشوم چې د جګړو له امله په کندوز کې خپل کور پرې ایښی په دې شهر کې برګر خرڅوي شکر الله چې هر ورځ له سهاره تر ماښامه کار کوي وایي زړه غواړي چې زده کړې وکړي خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولی د بل خوا پرون په کابل کې پیژندل سوی افغان سندرغاړي او د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې د سولې سفیر فرهاد دریا افغان ماشومانو ته سندری وویلې دغه افغان سندرغاړي چې خپل د 2018 کال هنري سفر یې په همدې کنسرت پیل کړ وایي چې افغان ماشومان جګړو او فقر ځپلې او موسیقي له دوی سره مرسته کوي چې بیا تازه او راژوندي سي په دې باره کې حکمت سروش رپورټ رالېږلی
سوارلس کلن شکر الله چې دوه کاله وړاندې په کندوز کې د جګړو له امله کابل ته راغلی د دې ښار د یو واټ پر غاړه برګر خرڅوي شکر الله وایي چې تر 5 ټولګي ښوونځی لوستی خو د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله ځنې پاتې سو
غریبی روم نکنی نمیشه نون
که غریبی و نکرو هم نکیگی دوده یا و ببا لکومه پیدا کرو پا کندوز که جنگ ده کار نشته هر او رسخلک وجل کیگی
شکر الله او بل وروري د خپل 15 کسيزي کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو لپاره هر ورځ کار کوي. دی وایي غواړي درس وایي خو د ژوند د ستونزو له لاسه ښوونځي ته نسي تلای.
له سهاره د شپې تر اته نهو بجو کار کوو. سهار 15 بجې پورته کیږم، د شپې تر اته بجو کار کوو. د ورځې 15 کیږي چې استاد ته یې ورکوو او استاد ماته د میاشتې 6000 افغانۍ راکوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.